په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو د دې خبرونې ډیره برخه د ځوان فکر اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې. خو خبرونه بیا هم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. زه نوریاس نوری وړاندې کوم. پایل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي وسلوالو طالبان ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که پر هغو سربیره یو شمېر سیاستوال یا سیاسي کړي نور وړاندیزونه مطرح کوي، هغه د افرادو شخصي نظر دی. په کابل کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو په غزنی کې د اعتراض کوونکو په ملاتړ نن په یو اعتراضي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې دغه لانجه ژر تر ژره هواره کړي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا له استازو سره په کتنه کې هغوی ته د خبرو وړاندیز کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي وسلوالو طالبانو ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که پر هغو سربیره یو شمېر سیاستوال یا سیاسي کړي نور وړاندیزونه مطرح کوي، هغه د افرادو شخصي نظر دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ یوه ګڼه کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په حواله ویلي چې هغه له طالبانو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې ولسمشر غني ته د یو شمېر وړاندیزونو تر څنګ طالبانو ته په افغانستان کې د امن سیمو یا د سولې په نوم د ولایتونو وړاندیز کړی. خو د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د افرادو شخصي نظر دی.
این موضوع دیدگاه های فردی برخی شخصیت های سیاسی هست، ولی آنچه که مربوط به حکومت میشه او ابو موضوع است که ما در کنفرانس کابل بیان کرد.
خو د ګلبدین حکمتیار د ګوندی و ویان ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ښاغلي حکمتیار دغه وړاندیزونه د کابل د پروسې له غونډې مخکې کړي وو او هغه نوي نه دي. طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د نوي وړاندیزونو په اړه رسمي دریز نه دی څرګند کړی. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن سهار د جلال آباد ګمرک په سیمه کې د تیلو په یو ټانکر موټر کې د شوي چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنې له امله شاوخوا دېرش دوکانونو هم اور اخیستی چې میلیونونو افغانۍ مالي زیان یې اړولی دی. ښاغلي خوږیاني دا هم وویل چې په اور په ټانکر پسې د نښلول شوي مقناطیسي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوی دی. د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خوست کې د یو موټر بم چاودنې د مخنیوي خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پولیسو نن سهار وختي یو هاموې موټر چې په لسګونه کیلوګرامه چاودېدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو او ترهګرو غوښتل هغه د دې ولایت په مربوطاتو کې والوزوي، د اسماعیل خیلو ولسوالۍ په ځنی خیل کلي کې په نښه او هغه شن کړ. په کابل کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو په غزنی کې د اعتراض کوونکو په ملاتړ نن په یو اعتراضي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې دغه لانجه ژر تر ژره هواره کړي. د بېلابېلو مدني ټولنو لسګونو استازو په غزنی کې د دوو قومونو ترمنځ رامنځته شوې شخړې د سوله ییز حل غوښتنه وکړه. د دې اعتراضي غونډې یو تن استازي رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
لومړی برمتشوی کسان دی پاجله توګه وسپارل شي، قاتلین دی ډیر ژر پالنی ډول پاشه دی مجازات محکوم شي، پیخه دی په هر اړخیز ډول وڅړل شي او په پیخه کې ملوث اشخاص دی مجازات شي.
د راپورونو له مخې څلور ورځې وړاندې د غزنی د قرهباغ ولسوالۍ د شیرآباد په سیمه کې د شپې لخوا د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول وژل شوي او یوه ښځه ټپي شوې. همداراز د دې کورنۍ دوه نور غړي ژوندي یوړل شوي دي. ویل کېږي دغه شخړه د شیرآباد او نښتې کلي د اوسېدونکو ترمنځ د اوبو پر سر رامنځته شوې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د همدې پیښې په غبرګون کې د شیرآباد سلګونو اوسېدونکو له تېرو څلورو ورځو راپدې خوا په لاریون لاس پورې کړی او د کابل کندهار لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ نړیوال جام د غوروي په سیالیو کې نن خپل دوهمه لوبه له زیمبابوي سره پیل کړې ده. په دې لړۍ کې د ملي لوبډلې لومړۍ مسابقه د سکاټلند په وړاندې وه چې وی بایلله. په نننۍ لوبه کې چې د زیمبابوي په بولیوا ښار کې روانه ده، زیمبابوي بیټنګ کوي او په 25 اوورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو یې 112 منډې جوړې کړې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا له استازو سره په کتنه کې د خبرو وړاندیز چې هغه د خورا زیات اخلاص وړاندیز بللی کړی او له جنوبي کوریا سره د یووالي په اړه د خبرو د پرمخ بیولو په برخه کې خپله غوڅه لیوالتیا په ډاګه کړې ده. د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی ان له استازو سره د کیم نننۍ کتنه د دواړو خواوو لومړنۍ کتنه وه او ښیي چې د شمالي کوریا د اټومي ازموینو له کبله دواړه کوریاګانې په خپلو اړیکو کې له کلونو کړکې چې وروسته اوس هڅه کوي چې خپل اړیکې ښه کړي. د شمالي کوریا رسنیو راپور ورکړی چې کیم په دې کتنه او میلمستیا کې چې څلور ساعته یې دوام وکړ د دواړو هیوادونو د ملي یووالي لپاره د یو نوي تاریخ ثبتولو ته لیوالتیا لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د مې په میاشت کې به په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت په پلان شوی پرانستی کې د ګډون لپاره اسرائیل ته سفر پر سفر کولو غور وکړي. نوموړي په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې په پیل کې وویل موږ به په دې اړه خبرې وکړو، موږ راتلونکي کې ګورو او که چیرې ما کولی شول ګډون به هم وکړم. ترامپ تیل کار هغه مهال عربي نړۍ او نور متحدان په غوسه کړل چې اعلان کړه د امریکا متحده ایالات بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني او خپل سفارت به هم له تل ابیب څخه دې ښار ته ولېږدوي. که لویدیز روسیې ته د سزا ورکولو د هڅو په ترڅ کې دا هیواد له نړیوالې انټرنیټي شبکې څخه وشلوي دوی دې کار ته تیار دي. دا خبره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو لوړ پوړي سلاکار کړې ده. د پوتین د انټرنیټي چارو سلاکار ګرمن کلیمنکو له دولتي تلویزیون ان ټي وي سره په مرکه کې چې نن خبره شوې ویل چې تاسو کولی شئ چې یوازې بټنه کیکاږئ او یو هیواد له شبکې بهر کړئ، خو له تخنیکي پلوه هم موږ چمتو یو چې هر ډول اقدام وکړو. روسیه په دې وروستیو کې په یو شمېر هیوادونو کې پر سایبري حملو او پټو انټرنیټي عملیاتو تورنه شوې ده. متحده ایالاتو هم د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه یو ځانګړی مفتش ګمارلی دی. کلیمنکو پخوا هم خبرداری ورکړی و چې ښایي یو شمېر لویدیځ هیوادونه هڅه وکړي چې روسیه په بشپړ ډول له انټرنیټه وباسي چې موسکو باید دې کار ته تیاری ولري. هغه ان ټي وي تلویزیون ته ویلي چې روسیه ځکه چمتو ده چې روسي چارواکو له مخکې د روسیې د انټرنیټ یو ځانګړی دفاعي سیستم جوړ کړی او دا هیواد هم د لټون ټولنیزو شبکو او د اعلاناتو ځانګړی عملیاتي سیستم لري. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل د دې خبرونې ډیره برخه هم د ځوان فکر اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې چې د کابل له سټوډیو زما همکار اجمل تورمان مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. زه اجمل تورمان یو ځل بیا تاسو د ځوان فکر په ونی ځ خبرونه کې خراغ لاس وایم. په دغه خبرونه کې را سره عبید الله عبیدی د تخنیک په چارو کې ملګرتیا کوي. دوستانو دا چې د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ رانږدې ده، په همدې بهانه مو غوښتل چې د ځوان فکر په دې خبرونه کې په افغانستان کې د خزو او نجونو د حقونو د نقض څرنګوالي عاملینې او په دې برخه کې د عامه پوهاوي د څرنګوالي په اړه یو بحث ولرو. په دغه بحث کې را سره میلمانه دي د افغانستان د جمهوري غوښتونکو ګوند مشره اغلې عادله بهرام، ځوانه لیکواله او ژورنالیسته محرم دورانی، لیکواله او د ځوانانو د حقونو فعاله رابعه وردک. درنو ملمنو خلا خلاص دغه شان تاسو درنو اوریدونکو هم کولای شئ په تلیفون بیا سره یو ځای شیخ پر نظرونه شریک کړئ. دغه شان له درنو ملمنو هم که څه پوښتنه لري هغه هم مطرح کړئ. اغلی بهرام په سر کې که تاسو تر شو ستاسو په نن سبا په افغانستان کې ډېرې په کوم برخو کې د افغان ښځو او نجونو حقونه نقض شوي دي؟
ډیر زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي درنو اوریدونکو ته د زړه له کومې احترامات وړاندې کوم او مخکې چې دو مسلې ته راشم، د اتم د مارچ مبارکي ټولو د نړۍ میرمنو ته ورکوم او د زړه له کومې د ورځ ورته مبارکي وي. که په نقص د حقوقو د میرمنو راشو نو دلته یې نشو مشخص کولی، یا دلته یا هر چیرته بل، ځکه چې تاسو وینئ په هر رسته کې د ښځې د نقض حقوقو سره مخامخ کیږي. دا مسله هند کورونه شروع ده او حاصل از تدابیر په کورو کې ده. د کوره چې د ښځې حقوق نقض کیږي تر ټولنې پورې، او هغه تاثیرات چې په کور کې دي هغه په ټولنه باندې اچي او ټولنه بیا په حکومتونو باندې. موږ نن په یو داسې شرایطو کې د ښځو فعالیتونو شاهدان یو چې واقعا په ملک کې جنگ ده، ناامني ده، بې‌ثباتي ده. اما په غو پسر هم تاسو وینئ یو تعداد ډېرې میرمنې نن د خپلو کورونه راوتلې دي او دی دو په دو تلاش دي چې خپل حق ته ځان ورسوي او خپل حق واخلي. اما متاسفانه ځینې وخت ځینې ناخوالو سره مخامخ کی او ناخوالې په مختلفه سطح مختقسمه ویشلی شو. د اقتصادي بخش کې هم د دې سره ډېر ناخوالی دي، زیاتره خودکفان دي، یعنی په خپل هغه سرمایه چې یو نری نه لري دی نه لري، همیش دغه مسلې سده د تاوتریخوالي سمخ دي، ځکه د یو خپل هاند باندې د فعالیت نشي کړلای. او په دوم بخش کې به اجتماعي ټولنې ته چې کله ټولنې ته روزي یا اجتماع ته چې روزي، په هغو کې هم تاسو وینئ ځینې عکس العملونه، ځینې مشکلات شته دي. او راغلو په سیاسي سطح، په سیاسي سطح هم د ټولنه یا افغانستان د هغو مملکتونو دی چې تر اوسه پورې د نارینه حاکمیت کې ډیر دی او ښځې ډیرې کمې کړی شي چې هغه خپل حق و حقوقو ته ورسي. پس موږ دلته نشو ویلی چې ښځې په کومو بخشو کې د خپلو حقوقو نه پاتې راغلي. په لرې پرتو سیمو کې یوې ټکې ته موږ ویلی شو چې د عدالت پیسه کې دی هغه خپل حق ته نه رسي، د تعلیم و تربیې یا د سواد پیسه کې دی هغه خپل حق ته نه رسي.
په بخښنې سره اغلی بهرام، حق ته دوی نه دي رسیدلي که نه دي ورکړل شي؟ ستاسو په نظر باندې تاسو په دې اړه څه نظر لرئ چې حق باید واخیستل شي که حق باید ورکړل شي؟
تاسو هم دو جملې ته راتللم، حق نه ورکول کېږي، حق اخیستل کېږي، اما کله چې د دې جلا د مخه نیول کېږي، یعنی کله لنډ یو مثال ورکوو، یوه مېرمن په لرې پرتو سیمو کې مریضه کېږي، دغه حق دی چې هغه باید ډاکټر ته یوړل شي او دغې تداوی وشي. اما په دو ډیر په مهارت او په ډیر عجیب شکل د دې دا حق د دې نه اخیستل کېږي. دې ته ویل چې ته یوه مېرمن یې او نه باید ته هغه شي نارینه ډاکټر ته ورشي. دغه په خپله هغه څه مشکل دی چې جوړوي یې، دا غټ مشکل دی چې اوله د دې د صحت قسمت کې د دې حق تلف کا، او دا که دلته مجادله کا او دوته تلاش کا چې زه مریضه یم، زه باید ډاکټر ته ولاړه شم، تاسو په ډېر مهارت باندې سرکوبه کی. نو مشکل په ټولنه کې په لور پرتو سیمو کې ډېر دی، اما په مرکزونو کې هغه ولایتونه چې کرای شو چې ځینې مرکزي ولایتونه مثال ورکو، که کابل، که مزار، که ننګرهار نسبتا، که ایرات او همداسې نور ځینې ولایتونه، په دو مرکزو کې ښځې ښه فعالې دي او دی ښه دغه خپل هلی ځلو ته ډېرې ښې راسي. اما بیرته چې مخه کا کورته په کورو کې هغه خپل مشکل لري. نو که یوه مېرمن وزیره هم ده، خو کله چې کور ته ولاړه د کور مېرمن ده.
بله اغلی ورته، ستاسو په نظر باندې تر ډېره ځوان نجونې په کومو برخو کې مثلا د ستونزو سره مخ دي چې د دوی حقوق مثلا پامال شوي دي، دوی ته نه دي ورکړل شوي، یا دوی خپله فکر کوي چې تر اوسه پرې په دې نه دي توانېدلې چې دا خپل حقوق ترلاسه کړي؟
ډېره مننه د سلام په وړاندې کولو سره. اتم د مارچ ټولو ښځو ته، د افغانستان ښځو ته مخصوصا مبارکي وایم. زه فکر کوم په افغانستان کې په صورت عموم بشر ته احترام نه دی قائل شوی هیڅوک. بیا سره سي ښځې ته چې دلته د دویم جنس په نامه باندې پیژندل کیږي، زیاتره په ځوانانو کې کله چې د ځوان نجونو حقوق تر پښو لاندې کیږي، زه فکر کوم د همدې کورنۍ نه شروع کیږي. د کورنۍ نه شروع کیږي، کله چې نجلۍ نړۍ ته راځي دوی ته یو وار دی، کله چې یو هلک نړۍ ته راځي نو دوی ختمونه نیسي، قرآن ختم نیسي، وروسته له هغه میمانیانې جوړوي، نوم ورباندې ږدي. مهم کله چې نجلۍ پیدا شي حتی تر شپږ میاشتنۍ د دې نوم هم نه وي معلوم چې بالاخره دې نوم به څه وسي. ورسته لغه کله چې مکتب ته ځي، که چیرې مکتب نږدې و خو ښه خبر ده، مکتب ته به لاړ شي. کله چې مکتب لرې وي، مخصوصا کله چې دوی مجبوریږي، فامیل دوی ته کرا ورکړي د لارې، دوی ته لازم نه ده، همدومره د زده دي بس ده. یعنی خلاصه سهلنګاری کېږي د فامیل لخوا. کله چې بیا تر دولسمه په هر مشکل چې وویل مکتب، کله چې راځي کانکور ته دوی نشي کولی په هغه څه کې چې دوی خپله مهارت لري، نشي کولی په هغه کې زده کړې وکړي. یو نفر چې اصلا ریاضي سره هیڅ علاقه نه لري یا ریاضي باندې نه پوهیږي، دوی مجبور دي ریاضي هم حل کړي. دوی غواړي رسامي وکړي، دوی غواړي په هنرونو کې کار وکړي، مګر دوی مجبور دي باید ریاضي سوالونه هم حل کړي. وروسته لغه کله چې بیا کانکور نتیجې وځي، نو کچېرې دوی د خپلې خوښې رشتې ته کامیاب شي، خو دوی به خوشحالي وي. کله چې او کچېرې دا رشته د دوی د فامیل د خوښې سره مطابقت ولري، نو خو ښه خبر ده. دونه به مشکل ورته پیدا نشي. مرم کچیر درشته د دی خوخه وي مایم د دوی د فامیل د یو غړی نه وي خوخه، مخصوصا کچیر د نارینه نه وي خوخه، نو بیا دوی نشي کولای لوړز د کړو ته ادامه ورکړي. همدارنګ کله چې په ځینو مشکلات دا پانتونو ویل، مخصوصا موږ په پانتونو کې دلته بیا ډېر مشکلات ورته پیدا کیږي، موږ نشو کولای تنها یو کابل مثال ورکړو. په ولایاتو کې کله چې انجل کې کامیابیږي پانتون ته، هغوی ته وایي چې ته یو انجل یې، ته ستا کال تاجیل واخله، بیا کال ته راشه، کوندې نور انجلکیان هم کامیابه شوي وي. کله چې دا انجلۍ وایي چې زه د یو انجل یم، زه ما د فامیل سره مثلا دونه مشکلات تحمل کړي، زه راغلی یم، زه غواړم ادامه ورکړم، نو دی په هر ډول خلاصه دی ته مجبوروي، یا به چانس ورکوي او یا به ډراپ کوي، په یو شکل خلاصه دی یو کال سوازي. په همدې مشکلاتو کله چې بیرته فارغه شي وروسته له هغه، بیا کله چې غواړي دندې ته لاړه شي، نو بیا هم همداسې ده. یعنی خلاصه دا چې نجلۍ نشي کولای، یا نجلۍ نشي کولای په خپل زړه تصمیم ونیسي، هغه څه چې باید ټول فامیل راضي کړي وروسته له هغه، او دا یو ناکام فرمول ده چې ته به یو کار کوې ټوله دنیا به درسره راضي وي. البته چې یو موافق یا مخالف وي، منجنې باید دا شاهکار وکړي، باید ټول فامیل راضي کړي وروسته له هغه کولای شي بیرون ته لاړه شي.
مننه. هغه درانه احساس په نظر باندې د ښځو د حقوقو نقضونکي تر ډیره څوک دي چاته ګوته نیولی شو؟
د لوی خدای په نامه لومړی تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې هغوی هم روغ او جوړ اوسیږي. زه فکر کوم چې د ښځې د حقوق نقض کول هم نارینه دي او هم په خپل ښځې او میرمنې هم دي. که وګورو په ډیری نامنو سیمو کې، ولایاتو کې، ډیری ښځې هم دي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یا هم د هغوی حقوق نقص کوي. همدارنګه نارینه هم، که تاسو وګورئ یوه جلۍ دغه نن سهار که زه د کور څخه در پنتونه پورې ځم، اول به په خپل کور کې ډیر زیات ستونزې لرم، اول به زه خپله کورنۍ راضي کوم چې زه غواړم لاړه شم. هغه که اول وي پلار، بیا که پلار اجازه راکړله زما څخه به کوچنی ورور وي، زه به د هغه څخه هم اجازه اخلم، هغه به هم خپل رضایت راته ښکاره کړي، پس له هغه به زه یو کار کولای شم. همدارنګه کله چې بهر راوځو د کور څخه بهر، له بیلابیلو ستونزو، ګواښونو او د حقوقو پامال کول یا د پښو لاندې کولو سره ډیر زیات میرمنې مخامخ کیږي. ځینې کسان دا وایي چې جلۍ د خپل حجاب مراعت کړي، هیڅ له ستونزو سره نه مخامخ کیږي د باندې د کور څخه، یا هم په پوهنتون کې، یا هم په ښوونځي کې، یا هم بل هر ځای کې چې وي. خو زه دا وایم چې تاسو باور وکړئ، که په زرو پوړنو کې هم موږ ځان پټ کړو، بیا هم د کور څخه بهر راوځو له ستونزو سره مخامخ یو. او کله چې بیا پوهنتون ته ځو، په پوهنتون کې د نارینه وو لخوا هره خبر چې کیږي، یا مجبوره چې تمام ورځ به مقابله کوي، د هغوی به ځواب وایي، هغه تیږي چې ستا په لور راچول کیږي، غورځول کیږي، په هغه ډبرو چې ته ویشتل کیږي، هغه ډبرې به بیرته د هغوی په لور غورځوي، یا هغوی به بیرته وهي، نو په دې به ستا ټول عمر تیر وي. یا به مجبوره یې چې دغه حالات وزغمي، مبارزه وکړي او ډیره زیاته مجادله وکړي تر څو خپلو موخو ته ځان ورسوي، چې هغه کې هم ځینې هغه عاقلی او واقعاً با همته با شخصیته میرمنې دي چې کولی شي دغه مبارزه وکړي او ځان ورسوي. خو ځینې هغه میرمنې دي چې بیا هغوی ناهیلي کیږي او نشي کولای. همداسې زموږ په یولسم ټولګي کې مکتب کې مدرس ویل، زموږ استاد زموږ د همسنفی سره داسې یو چلند وکړو چې نه ښایي د استاد چې خپل شاګرد سره داسې یو چلند وکړي. د همغه یولسم صنف څخه چې جلۍ لاړه، زتی مکتب پریښود او درس زیاتې نور ونه ویل. او همدارنګه مخکې اغلی بهرام ویل چې د ښځو حق باید ورکول شي، هغوی دې باید خپل حق، یعنی حق اخیستل کیږي، هغوی دې باید خپل حق واخلي. خو زه دا وایم، که زه خپل حق ونه پیژنم، نو زه به څنګه خپل حق واخلم؟ اول دې ما ته اجازه راکړي چې زه خپل حق وپیژنم، وروسته له هغې څخه زه خپل حق واخلم. که زه خپل حق نشم پیژندلی، زه نه پوهیږم چې مهر زما واقعي حق دی او په هره توګه چې کیږي هغه باید ترلاسه کړم، خو زه په دې نه پوهیږم. زموږ یو عام صنفی وه بله ورځ وایي چې مېرمنې خو په 1500 روپۍ باندې هم راضي کیږي، پنځه سو روپۍ په میاشت کې ورکه هغه درنه راضي ده. مال داسې خبره نه ده ځکه موږ ته اسلام هغه میرمنې ته حق ورکړل شوی دی، هم په د پلار په کورنۍ کې او همدارنګه هم د خاوند په کورنۍ کې. چې متاسفانه نه زموږ ډېری نارینه پوهېږي په دې برخه کې.
او ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه چې خپل حق ونه پېژنئ نو څنګه به یې غواړئ، دا ستونزه څنګه اورېدلی شي؟
دا ستونزه خو د زده کړې له لارې، او موږ خو هغه کسان یو چې د زده کړو سره د علم سره د عقل سره مو له کلونو کلونو راهیسې دښمني راخیستې ده. کله چې موږ نارینه زموږ په ولایتو کې زده کړې نشي کولی نو میرمنو ته به څنګه دغه زمینه برابره شي؟ که ټول لاس په لاس یو کړو او علم ته مخه کړو، ځکه زموږ د آزادۍ سند علم دی، او علم ترلاسه کړو، علمیت ولرو، پوهه ولرو، او د عقل سره مو دښمني نه وي راخیستې، هغه وخت موږ کولی شو چې هم نارینه خپل حق وپیژني، هم میرمن خپل حق وپیژني. هیڅ ستونزې نه په کورنۍ کې پیدا کیږي او نه هم بهر موږ ته پیدا کیږي. که موږ هلک ته تل دا وایي چې ته زمری یې، ته کولی شې، ته غښتلی یې، ته د خویندو څخه محافظت وکړه، ته د دوی سردار یې، نو هغه به ډیر زیات جرأت پیدا کوي. او کله چې ډلې ته وایي چې ته او وروسته پاتې یې، ته د بل کور یې، یا هم ته د بل مال یې، که داسې تل ورته وایو نو کاملاً چې جلۍ خپل هغه روحیه له لاسه ورکوي او نشي کولی مبارزه وکړي.
نه، جلۍ ته خو موږ داسې نه وایو، جلۍ ته موږ دا وایو چې کله ظلمونه پوره نه شو افغانستانه جنکۍ به د ساتنې او بل
دا خو با علمیته شخصیتونه داسې وایي، کورنیو کې داسې هرګز نه ویل کېږي.
او خدای دې کړي چې په عمومي ډول نارینه ته ګوته ونه نیول شي، موږ غوندې ځینې ښه ښه نارینه هم پیدا کړي.
بله، زما هم هغه کسان چې په ډېری په ولایاتو کې دي، زما موخه هغوی ول نه داسې نارینه هم شته په ټولنه کې چې واقعاً زه ورباندې ویاړم، او همغه نارینه همغه ورونه وو چې موږ یې تشویق کړو تر څو نن کولی شو په داسې لویو رسنیو کې راځو او خپل غږ پورته کوو.
مننه ډېره. اخري بهرام، دغه موضوع سره چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د ښځو لخوا څومره دې موضوع سره جوړې؟
مننه. اول خو باید یوه خبرې ته اشاره وکړم چې ګران خور درانی ووې چې حق ورکول کی، ما داسې وو چې حق باید خپل واخلي.
بله، تصحیح
و. خیر، نو راغللو په دوه موضوع کې چې تاسو ویې چې د ښځو په مقابل کې د ښځو تاوتریخوالی. کله چې موږ په یوه داسې ټولنه کې ژوند کوو چې په هغو کې حاکمیت یعنی صلاحیت ډیر نارینه وو په لاس کې دی، بیا دغه ښځې د دو نارینه وو د طرفه حمایت کی. مثلا په کور کې مشران د کورنیو برکت دی، هغه که نر دی که ښځه، په دو خاطر چې دغه ځوان خپله مور خوشحاله کړې وي نو بیا ورته وي چې مورې دنګور دی، باید د تانه ونه خوري. دغه هغه حالت دی چې تاوتریخوالی
شکل بیا هم دغه موضوع رد کړه، بیا هم بیرته په ځوان باندې وشوله.
په ځوان نه، خیر نه، نه خیر نه، هیڅکله نه په ځوان خو نه، چې اوس زه چې و چې شي ته پس پروردګار امیدواره یم، ځوان نسل ته یم. دا مې ما لرې مثال درکا، یا د کور نارینه مشر دی، هغه ورته چې زه بیرونی چارې کوم، د ښځې باید په کور کې کنټرول شي د ښځې په ذریعه باندې، هغه نو چې هر څه زه خوښ یم، یا زه مشرن اندرور یم، یا زه مشرن ګور یم. دا مشکل هغه مشکل دی چې موږ بیرته رسو دغه مسلې ته، چې ګران خور درانی ووي په اول قدم کې د سواد مسله ده، باید د ټولنه باسواده شي. دوم د حکومتونو مسولیت دی چې هغه قوانین چې د ښځو د حقوقو په خاطر او د ټولنې د ثبات په خاطر باندې تصویبی، هغه قوانین باید پلی شي. دریم هغه علما چې په جوماتونو کې دي، په مدرسو کې دي، باید مسولیت واخلي چې نر او ښځې دواړه انسانان دي، هیڅ توپیر په یو بل منځ کې نه لري، او د ټولنې په مقابل کې د کور په مقابل کې یو شان مسؤلیتونه لري، او هیڅکله نشو کېدای ویلی شو چې دا ښځه حق نه لري او یا ښځه باید خرڅه شي. یا هم سال دم دو خبرو، نو زه بیرته دو خبرې ته تاسو خبرې ته رسم چې د ښځو په مقابل کې د ښځو تاوتریخوالی دا مسله ردولی هم نشو، ځکه یې نشو ردولی چې دا یوه مذهبي ټولنه ده، په دو کې د مذهب نه فرهنګ او هغه ناپېژندلي یا نامنلي کلتوري انانات دغه څه ته یې موږ مخ کړي یو چې هغه خځه د خځو په مقابل کې تاوتری خو علیکم مو خو په اطراف او په لرو پرتو سیمو د خبره اچو، اما زه په خپل ژوند کې چې دا تقریبا د ډیر شو کال نه زیات د ما سیاسي مبارزه کې ما په مختلفو دورو کې خپل فعالیت لرم. زه په روشن فکر کورنۍ یو کې او په یو محیط کې چې په غو کې میرمنې هم کار کا زه ډیره متوجه دوته شویم. د موخ پارلمان په پارلمان کې مو یو زیات میرمنې لیرو، یو تعداد زیات میرمنې دي، اما تاسو د دې تاوتریخوالی هغه وخت د ښځو په مقابل کې ولیدا کله چې جلالت ماب رئیس صاحب جمهور تعهد وکړ چې یوه ښځه به په ستره محکمه کې رسي او هغه یې ولیږله د رای اعتماد دپاره پارلمان ته، که په هغو ورځ هغو ښځو دغه اړیکه ماته کړې وای او دو میرمنې ته یې رای ورکړې وای نو موږ به منلې وه چې نه تنها په لرو پرتو سیمو کې په روشن فکرانو کې هم دا خبر
او یا هم مثلا چې د لسو نه په زیاتو وزیرانو کې ټول د تایید رای وړي او
یوه میرمنې نه زم دو خبرې ته هم راتللم. ډیر مشکل شته دی، یا خو بیا رڅو دا مشکل والې دی ځکه دا ټولنه په غوسه ته چې باید په پوهه سمبال وي ا د پوهې کچه دلته ډیره ټیټه ده ځکه په دو ټولنه کې مطالعه ډیره کمه ده. د ما زه په یو داسې پروګرام کې نن ناسته یم چې خوشحاله شولم په دو چې زه یو انا یم په یو ځان فکر په برنامه کې ما اشتراک کړی دی
او عمر مونږ ته ډیر مطرند فکر
نه خو ما نه نه دا خو ډیر خبر ده خو موږ بیا لږ ځانونه هغه کې فکر ته مخدو ته فکر کو چې موږ څوک یو. نو د ما تاکید په دو دی چې هوسنی نسل ځوان باید ډیر اک نر د ښځه باید همیش مطالعه ولري او دغه نامنلی انا نو تیار واجونه چې په ټولنه کې دي اکه په لوړه سطح دي که په ټیټه سطح دي دغه ځوان نسل دې باید نه وړلی شي. دغه د موږ قوي مبارزین دي او د هغه کسان دي چې پس پروردګار د افغانستان د خلکو امید دغه ځوان نسل ته دی بریالي دي.
کور مودان اغلی ورته پختر تاسو نم کو به باوریدم ته ورشو ستاسو په نظر باندې ډیره عاملین د خزو د حقوقو د نست کوم کی د لوی عمر کسان دي کنه ځوانان.
بسم الله الرحمن الرحیم بیا میو بس بازا برته د خغلی درنې د خبرې نه پیل کوم. خغلی درنې وای چې موږ باید اول خپل حق و پیژنو وروسته دغه بیا د حق د غوښتنې مبارزه وکړو. خو زه په دې اندیم چې خدا چې موږ خپل حق ونه پیژنو ځکه موږ ډیر دردیږو. بیا کله چې انسان خپل حق ونه پیژني نه دردیږي، مم کله چې د حق و پیژندو او بیا د ونه شو خوستای دلته ته ډیره دردیږي. یعنی د موږ ځنی خزیدی یعنی هغه کې دا مبارزه همت نور نشته. هغه خپل حق پیژني اما با وجود دې چې پیږي چې دا د ما حق دی نه ورکول کیږي حق. با وجود دې چې پیږي چې دا د ما حق دی خپل حق باندې پیږي اما بیا هم هغه نشي کولای خپل حق ته ورسیږي. په دې کې هغوی بیا یو نو ځان خوري، یعنی یو نو دل سردی ورته پیدا کیږي. ما هم که چیرې موږ په خپل حقوقو پوه شو بیا باید ډېره لویه مبارزه وکړو. یعنی موږ مبارزه بیا هغه وخت بیخي نوره سختېږي. تر هغه وخته چې موږ خپل حقوق ونه پیژنو مبارزه به دومره سخته نه اوسي. ما هم کله مو چې خپل حق وپیژندو بیا نو موږ ته دا مبارزه نو بیخي سخترین
پړاو ته رسیږو. حق وپیژنو او مبارزه خپله جدي کړو که نه همداسې ونه پیژنو همداسې کینو څنګه به وي؟ مثلا ټوله کې تحلیل هم څه دی؟
یعنی که خپل حق مو وپیژنو دا خو بهترینه خبره ده. مګر دا چې زه په خپل حق پیګم زما په فامیل کې زما په حق هیڅوک هم نه پیږي یا هغه څوک چې پیږي د خپل منافع په خاطر باندې پټوي دا نو بیا ډیر لوی درد لري. او راز دوه تاسو پوښتنه ته وکړئ.
بله، ما زما پوښتنه دا و چې ما تاسو په نظر باندې د ښځو یا د نجونو د حقونو نقص کوونکي ډیر د لوی عمر کسان دي او کنه ځوانان دي؟ ماشومان خو نشي کېدای.
ماشومان خو نشي کېدای. دا د ښځو د حقوقو نقص کوونکي زیاتره د ډېر عمر کسان دي ځکه چې هغوی په هماغه پخوانۍ مفکوره باندې
مچ ډېره پرې لیدلی دي او تجربو سره مخ شوی یم. د کور ځوانان تر ډېره پرې آتاه مشران دې ته مجبوروي چې مثلا د دوی غوښتنې د دغه خپل خویندو د حقونو د نقص په برخه کې ومنل شي
دا د کومه شوي اصلا باید دا پوښتنه وشي. یعنی دوی دا مفکوره له کومه کړې؟ دا مفکوره اصلا هغه ډېر عمر کسانو ورکړې،
هغوی انتقال کړې،
هغه د موږ مور ده، هغه د موږ پلار ده. هغوی چې کله همدا چې لوی شي ته زمری، ته باید د خپلې خور نه ساتنه وکړې، ته باید ته د کور نارینه یې، ولو که هغه د ما نه وړکی وي که د ما نه لوی وي. مخصوصا کله چې دا لوی شي نو بس دوی فکر کوي چې زه د کور مشر یم، زه د کور نارینه یم. او دا فکر متاسفانه د موږ مشرانو ورته انتقال کړی. موږ ټولنه سنتي ټولنه ده، موږ مشرانو ته احترام لرو. یعنی په فامیل کې هغه څه چې پلار ووي، هغه څه چې مور ووي یا نورو مشرانو ووي، زه فکر کوم ډېر کم مخالفات پیدا کیږي، ځکه موږ داسې فکر کوو، همیشه احترام ورته کوو، فکر کوو چې مشران په هر څه ډېر پوهیږي. موږ فکر کوو چې مشران په هر څه ډېر پوهیږي، طبعا هغوی تجربه لري، پوهیږي. مګر که چیرې دا فکر د موږ مشران ځوان نسل ته انتقال نه کړي، ځوان نسل فکر نه کوم. چې
مننه ډېره ډېره اغلې وردک. اوریدونکي اخلو د تلیفون شمیرې ولې 0995 او 0995. قدرمن اوریدونکو تاسو سره اړیکه ونیسئ. اوریدونکي را سره په اړیکه ر فیض الله له وردک نه بلې وردک سره مهرباني.
سلام علیکم. اورم
مهرباني وکړئ.
نو مې دا غوړې د کولو کارکون غوړېدم. سلامونه یم او رسېږم چې خبرانو ملمنو ته هم سلامونه کوم.
مې را باندې ورته
د ځوان فکر په کله دا نظر لرم. د ځوان په صفت باندې چې د خځو د پوره هم د تعلیم زمينه باید په افغانستان کې برابر شي او دینی تعلیم ورته کړنوي او خځوي. او بل نه خبره ده چې دوه خځه ده او کنر ده، تعلیم ضرور ده. خو دا خبره چې د نر او د ښځو مساوات دي، نر او ښځه هیڅ کله مساوي کېدای نه شي، ځکه چې یو نرینه هغه په جسامت جوړښت دیني عقیدوي جوړښت کې چې دی یو رقم نه دی. ښځه چې ده په میاشت کې څومره لمونځ کړلی شي، نر یې پوره کړو، ښځه یې پوره نه شي کړلی. نو څرنګه به نر د ښځې سره چې په دیني هغه کې مساوات نه شي پیدا کولی، جنسی جوستیس که نیش پیدا کولای، نو نور به سر کم سواتی ولری. نو مانه نه
کور ودن وردک سب تاس پختن تا با اوریدون که ملمانه و بخی زواب وی انشالله. بل اوریدون که هم را سر بلی کره بلی میربانی و که ازادی راڈیو دا میربانی و که دوی اڈی که را سر پریش و بل اوریدون که هم شتا بلی میربانی و که بله مهرباني وکړئ ازادي رادیو را ځان راو پیژنه یو خپل پوښتنه یا نظر مو کی مطرح کړئ. ستاسو غږ سم نه راځي په خنه سره. دغه اړیکه هم پرې شو تر هغه چې بل تلیفوني اړیکه راخلو. اغله بهرام کې شي تاسو ځواب وایي.
ډیره زیاته مننه د دوه ورور نه چې دای فیض الله او عزیز الله او چې هر څوک
فیض الله لوردګ
څخه مننه وروره. رښتیا هم چې د تعلیم او د تربیه زده کړه په خځو نورو باندې فرض ده، اما متاسفه زه په دوی ما چې ته یو ځوان فکر کوم چې باید ځوان اوسي، اما داسې عجیب فکر دی لاره چې مونږ د مثال ورکو چې ښځه مونږ کم کا او نرینه ډیر کا. دا تقوا پرهیزګاری به د الله په نزد کې وي. دا به د موت نه شو تثبیتولی چې زه به ډیره ښه مسلمان وم که به ته ډیر ښه مسلمان وي. هغه څوک مسلمان دی چې هغه په خپله تقوا پرهیزګاري وکړه او د نر او د ښځې فرق الله جل جلاله نه دی کړی. موږ هغه بشر یو چې که نر یو که ښځې پروردګار یو شان هست کړي. سیده فقط دومره فرق هم دی چې یو نر یو ښځې، نو د یو مور پلار نه پیدا یو، فرق هم نشته. دی د تا نه ما خواهش دادی چې دا ذهنیت د فکر نه لرې که کوشش وکړه چې په کور کې د که خور ده که لور ده، د هغو په تربیه کې کوشش وکړه چې یوه سالمه میرمن او یوه سالمه لور وروزي. دا چې زن مونځ کم کم که ته ډیر کې دا دومره د بحث وړ خبره نه ده. دا پریک دی الله پاک به بیا دا سوال ځواب کړه موږ نه
دا فکر کوم چې دا په اسلامي لحاظ باندې واضح هم دی نه دا څنګه دا چې په دین کې په اسلام کې راغلی وي خدای ورنه سرغړونه کوي یو څه چې واضح او سرګندی فکر کوم
زه ځکه تورمن صاحب ډیر جزئیات ته ور نه غللم دای باید حوال خپل دینی مطالعه ولري دوه مثلا نه چې څور توازی شي چې موږ انسانان
نه مننه بل اوریدم کې کر سره وي دا به واخلو بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا بلے آزادی رادیو دا مہربانی وکئی نہ پی گم دے ٹیلیفون کرخ روغنا دا کچنگا بلے آزادی رادیو دا مہربانی
محمد تاسے تم تاسے من منو تے دے دے کوم سلام
و علیکم السلام
من منو نہ دا پشتنا دے سم من کول شی شی خبر کی دی خپل حق کو چا حق 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 په حق دی زندو کیږي چې څو حق ولري او چې حق نو خپل حق په څو کې زمي د منګ خزو کې خوش دا شپې ته کاله شو یا کاله د منګ عمر د پیزن یا ویزن یا ګورو د منګ خبرې ټولې بندې دي خپل حق بنده خپل ازادي بنده د چې دوی په خپل ازادي وغږیږي اما دا چې دا دې چا دې لاسه دا دې هغه ظالمانو دې لاسه چا لوی لوی مولیان دي او سیاست مشان دي او قانون دې لاسه که دا چېرته قانون وایي یا دا مولیان وو هغه خبرې کولی دا که قرآن یې ورته مخکې اچولی وای نو نن دا حالات نه په ښځو راکړه وسلام پرې پیره
مننه دوی په دې برخه کې قانون او تر ډېره برخه کې یو اوریدونکی بل هم د تخنیکی همکار وایي بلې مهرباني وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام ازادي رادیو ده مهرباني بلې ځان راو پیژنئ څوک لکه مزه
محمد مجاهد الله ده د غزنی څخه زنګ سوال لري
مهرباني وکړئ
څو پښتنه کوم چې دا وایي چې د نر او ښځه حقوق خدای یو کړی دا په سلام او تاسو یو بنده پیدا کوي فقط نو په نر او ښځه یم په دې کې نه ته خدای تعالی دا نو راو کړی دا چې څلور ښځې وکړي نو ښځې سره وارس یو او بل دبل روز پښتنه وکړي مثال په میاشت کې اټل مز کم کوي زیات کم دا د تقوا په خاطر پښتنه نه وکړي دا دې دې پښتنه وکړي به ولا چې خدای تعالی په تاسو باندې دا نقصان سره ولای دا په میاشت کې ادریس وښه دا کوم دا چې راځي دا دې تاسو یو د نارینه ته دې راځي راځي ما باندې شي
مننه کور ودان ژوند یو سي اغلی دورانی کله شي تاسو کڅ سرګنلو ولري دغه دوه اوریدونکو چړي کې درلودلې په دې برخه کې
bale زموږه لومړنۍ اوریدونکو ویل چې حق په عقل پیژندل کیږي زه فکر کوم چې بیا ورسو ویل چې علما او قانون د تا ډیره پاملرنه وکړي او دوی ته د حق او پیژني په اول کې هغه فکر بل فکر ما ته راغی چې دوی فکر کوي چې د خزو عقل د ترنارینه او کم دی یا هم دوی نشي کولای دا مسله ډیره زیاته په ټولنیزو رسنیو کې هم ویل کیږي چې ښځې عقل کم د ترنارینه او هغوی نشي کولای یا هم د خپل حق نشي پیژندلای نو زه وایم چې یو ناقص العقل څنګه یو کامل العقل د زیګولې شي او نړۍ ته راوستل شي هغه حتما په پوهیږي او پوهیدلای شي خو خبره ده چې هغه پری خودل شي څورز مخکې دی او دنیا عالم سره مهم خبرې کولې او هغه هم ویل چې ک مېرمنو ته د زده کړو حق ورکول شي هغه دی پری خودل شي چې هغه زده کړې وکړي نو په دین کې به تر نارینه او مېرمنې ډېر زیاتې ټینګي وي هغه به ډېر زیات عبادت گزاروي او ډېر زیات په هغه باندې عمل کوي ځکه مېرمنې دا چې په هیغو هم یو عاطفي موجود دی او هغه کله چې بیا د الله تعالی حقوق پیژني خپل حقوق پیژني خپل خاوند پیژني خپل د ماشومان پیژني او د کورنۍ پیژني هیڅ کله بیا ستونزه نه را پیدا کیږي او هیڅ کله دومره ستونزې او دومره تاوتریخواله او دومره ناخواله نه پیدا کیږي. همدارنګه بل ورور چې ویل چې مساوات په دې حق له هم ډیر زیات معلومات نه لرم، خو زموږ استادان تل دا وایي چې د نارینه او د میرمنو ترمنځ حقوقي تعادل موجود دی، مساوات نه دی. ځکه چې اوس که څو ورځې مخکې مو هم دا درس وویل که یو نارینه غلا کوي د هغه لاس باید قطع شي، خو میرمنې ته دغه بیا نشته چې د هغې لاس باید پریشیا قطه شي. په دې هکله زه هم ډیر زیات معلومات نه لرم، دا هم یو نقل قول زموږ د استاد څخه چې ما ویلې. نو په دې کې ډیری په دې اندي زموږ دین هم دا وایي چې تعادل په دواړو کې دی. ځینې هغه کارونه دي چې میرمنې کولی شي نارینه یې نشي ترسره کولی، ځینې هغه کارونه دي چې نارینه یې ترسره کولی شي او میرمنې نشي ترسره کولی. نو که واقعا چې دوی مساوي وي، یوه بوجۍ وړه یا هم درون بار یو نارینه کولی شي چې یوسي، اما یوه میرمنه نشي کولی، یا هم همدارنګه په نورو برخو کې. دا هغه زما ذهن دی چې زه وایم کېدای شي نور زموږ نور همکاران به نور بیل نظرونه هم لري.
تاسو درنه ملمنه په دې برخه کې تبصره لرئ؟ اغلی بهرام یا مهرباني ورته کړئ.
ډېره مننه. ما غوښتل دا ووایم چې د موږ ورور پوښتنه وکړه چې هېڅکله نه دي سره برابر نر او ښځه. موږ پوهېږو یو نارینه ده یو ښځینه ده، چا ویلي چې دواړه برابر دي؟ هیڅ دوه دانه انسانان نه دي سره برابر، هغه که دوه ښځې واوسي که هغه دوه نارینه واوسي. اوس که موږ وګورو دا جرم شناسۍ کې، کله چې یو نفر جرم وکړي ولو چې دغه د ګوتې اثار یې په هغه باندې کولی شي، مثلا یو نفر لس کاله مخکې مړ شوی، مګم د ګوتې په نشان باندې کولی شي هغه اصلي مجرم پیدا کړي. نو دې نه معلومیږي چې هیڅ دوه انسانان سره یو شان نه دي، یعنی هغه ډي ان اې داسې جوړه شوې ده ټولو انسانانو چې هیڅ دوه انسانان سره برابر نه دي. بیا څه رسېدې ته چې موږ وایو چې نارینه او ښځینه سره برابر دي، او موږ دلته د موږ موضوع دا نه ده چې ښځه او نارینه په پلوانۍ کې سره برابر دي، موږ دا دوام نه لرو. او راځو دې ته چې په حق او حقوقو کې چې دوی خبره وکړه، کچیرې یوې ښځې هغه میراث وړلی د پلار د کور نه چې یو نارینه یې وړي، او بیا بیرته د خاوند د کور نه یې هغه میراث وړلی لکه کوم نارینه یې چې وړي، نو اوس په ښځې ته ټول نصر ورتمندې وي. او راځو فکر دی لحاظه ښه، موږ تاسو ته یعنی ښځې اوس راوتې دي. موږ په افغانستان کې 40 کاله کېږي جنګ لرو، یعنی موږ نسلونه په جنګ کې پیدا شوي، په جنګ کې لوی شوي، په جنګ کې مري. خانو دا خو په دې کې خو ښځې نه وي دخیلې. نو که چیرې ستاسو فکر تر ښځو ډېر اوچت کار کوي، نو باید افغانستان اوس ګلو ګلزار وای.
تاسو وایئ په جګړو کې ښځې نه وي دخیلې؟
اوس هم زموږ ټولنه مرد سالاره ده.
د څوک چې جنګ کوي جګړې کوي دا نارینه، دا خو ښځو زیږولي دي.
بالکل، دا بیرته بیا راځي ښځو ته، یعنی په دې معنا دا ښځو زیږولي، مګم ښځو ته یې غوږ نه ده نیولی. ښځې ته یې بیرته ویلي ته ناقله ناقصه
لاقل. اولاد په تعلیم تربیه کې رول نه لري؟
رول لري، اما یو زوی جګیږي ورته وایي ته ناقصه لاقله یې، زوی ورته وایي ته خبرې مه کوه ته یوه ښځه یې.
نه، دا تربیه مثلا دا فرهنګ دا زوی د کوم ځینې راخلي؟
دا زوی د بیرون ټولنې نه راخلي. موږ هغه خلک یو وایي زوی د خدای راکي، زوی د ما پیدا شي بس روزي خدای ورکوي. موږ د خدای په جات باندې ماشومان پیدا کوو، د خدای په جات باندې پریدو، او ولا وغه دوه زامن مزي مدرسو ته انتحاري کوي، پاس لغه پلاری وایي چې زه ستې خبر نه وم. یعنی موږ په داسې بدبخته ټولنه کې ژوند کوو، موږ نه وایو چې موږ د پلوانۍ لحاظه موږ ته تاسو ډیر قوي یو، که تاسو یو بوجۍ وړه په اوږه وړئ موږ دوه بوجۍ وړو. نه، نه شو وړای. موږ دا قبلوو چې موږ د جسمي لحاظه موږ ضعیف یو، ما موږ دا نه شو ویلی.
نه، موږ ضعیفۍ خبره نه کوو، موږ تاسو لامده کوي په شکر کې کېدی موږ بینان وایي ته برابر دي. اغلی درانۍ، دا متاسفانه دغه مفکوره موجوده ده په ټولنه کې چې مثلا ښځې یا په کور یا په ګور، یا مثلا ښځې د کور کوي کار، نارینه نور کوي کار، ټول مجبور دي په کار، هیڅوک نه دروي وزګار. خو د عامه پوهاوی لپاره مخکې اغلی بهرام په دې اړه معلومات ورکړي چې علما او مولوی صاحبان د جماعتونو لارې دوی کولای شي کنه ساس په نظر باندې رسنۍ په دې برخه کې څومره رول لوبولی شي چې د عامه پوهاوی مثلا د نننې پروګرام لارې چې داسې پروګرامونه جوړ شي څومره رسنۍ په دې برخه کې مهم او اغیزمن رول لوبولی شي
کوم اجازه وي مخکې لدې چې د برخه تراش او زه غواړم وایم چې تاسو ویلې ک همدغه نارینه هم میرمنو پیدا کړی دی او روزلې دي د میرمنو روزنه هغه وخت کې تاثیر کول شي چې په خپل روزل شوی وي که خپل روزل شوی نه وي هغه به څنګه کول شي چې خپل اولادونه وروزي زه یو بیلګه تاسو وایم د حضرت هند ابو سفیان میرمنه وای هغه یو ورځ په لار کې تلله د هغه ماشوم زوی هم ورسره و چاوه یې ورته ویل چې زوی د خدای د جزیرۃ العرب پادشاهه هغه وای په همغه شیبه کې ورته ویل چې زما زوی په ټوله نړۍ باندې پادشاهي ونکړي همدا اوس تر په خول اندې کوم همغه و چې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ بیا په ډیرو سیمو باندې پادشاهي هم وکړه چې تاسو به معلومه وي
بیا ما مور خبره شو
د همغه مور خبره شو bale کاملا رول لري خو کله چې میرمن وروزل شي هغه همغه سی فکر درلود همغه سی روزل شوی و او هغه ته همغه جرأت هغه توانایي ورکړل شوی و
موږ خو مسولیت اوس چاته راځي کیږي
میرمن او تراځي کیږي خو په هغه صورت چې هغه میرمن روزل شوی وي د پلار مور لخوا
بیا هم د مور موضوع
راځي bale ک هغه روزل شوی نه وین او هغه نشي کول خپل اولادونه ماشومان هم وروزي د پوهاوی برخه کې دینی عالمان هغه څوي چې هغه په خپل په زینو کتابونو کې لوستي وي هغه که صحیح وي کنه خو زه وایم که په خپل موږ وروزل شو که په خپل علم ولرو موږ خپل دین زده کړو زموږ دین ډیر اسانه دی خدا موږ ته ډیر سخت او داسې درون راخودل شوی چې دین یعنی داعش یعنی وژنه یعنی
دین دا خبره د میراث خبره وکړه کنه په قران کریم کې درې آیتونه په دې اړه موجود دي دا ټول د میراث موضوع بیانوي او مخکې په جاهلیت په دوران کې کنه هغه وخت کې خزو ته په میراث کې
bale 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 حق ورکول
کېده ورته حق ورکول شو
bale او همدارنګه زموږ ګران خور هم ویلې که میرمن هم د پلار لکوره همغه میراث واخلي چې حلک اخلي او هم د خاوند څخه همغه میراث واخلي نو دلته هم تعادل کاملا په نظر کې نیول شوی اسلام کې ک نارینه دوه چنده د خپل خور څخه حق میراث اخلي نو میرمن خو بیا هم حق اخلي میراث او هم مهر اخلي او هم بیا د خاوند څخه میراث بیرته اخلي نو د مسلې ته ډیر نزو ځکه ډیر زیات معلومات ماتم نوې هغه معلومات چې دي زغواړم هغه دوستان ته وایي
تمام نشي
نه زموږ په ګټه کاملا تمامي کوم موږ خپل حق څخه خبر نه یو ځکه موږ وایو چې نه اسلام خو ولا ډیر وحشت نه کډیند او د پوهاوی په برخه کې زوایم چې نه دیني علما ډیر رول لري اوس دومره نه لري ځکه اوس موږ ځوانان ډیر ټولنیز رسنۍ ته تاسو باور وکړي چې خپل نوم بنشي لیکل خو فیسبوک بلري یا نه چې څو آی ډی ګانې بلري رسنۍ ډیر زیات مهم دي زه فکر کوم چې هغه کسان چې پوهیږي هغه که د فیسبوک لاله وی کده هر برخه لاله وی دغه په هوای د نور خپل هیوادوالو ته هم رسوي دی د دوی دنده ده او د دوی مسولیت دی زه وایم چې هر څوک په هر ځای کې چې دی هر کار چې تر سره کوي صادقانه دي تر سره کړي با ایمانه دي تر سره کړي او خپل دنده دی وګڼي چې زه دغه هیواد یم دغه هیواد کې ژوند کوم دغه هیواد د هوا څخه تنفس کوم دغه هیواد له خړو څخه ګټه اخلم دا زما بیرته مسولیت دی چې دغه خاور چې زما د مور حیثیت لري باید زه بیرته دلته خدمت وکم که په هر برخه کې زویم چې بیخي یو ډرایور دی وی که په هر برخه کې وی په هوای کول شو چې هر هغه څوک چې پوهیږي هغه د نور ته هم ورسوي که هغه د رسنوی لاله وی رسنۍ ډیر زیات رول لري ځکه زموږ رسنۍ دینن چې هم میرمن ډیر زیات دغه څخه ګټه اخلي هغه ته ډیر زیات ناستی وی او هم ماشومان تاسو باور وکړئ چې اوس کوم ماشومان ته هغه پروګرامونه ولر چې دوی په ذهنیت کې تاثیر وکینو ډیر خبه وي خو اوس وګورئ چې زموږ ماشومان تاسو باور وکړئ کله کله چې د باندې زوز ما ماشومان کله زین پورځي وای چې ډیر ماشومان د اته کالونو وي زوایم چې ښا دا ماشوم په دې وخت کې باید دغه کارونه تیز دا متوجي نه وي په دې شان باید هیڅ پونه شي خو متاسفانه چې زموږ رسنیو ډرامو ته مخه کړی دا سریالونو ته مخه کړی دا یو خوانه زموږ به سوادي او د بل خوانه دغه ډرامي نو وقان چې وضعیت به
ډیر مننه د جنبندې په توګه باندې اغلی بهرام هم دغه پښتون استاسي او د اغلی وردک مختم کړو
ډیر زیات مننه سبا پلان د توګه و يم چې ځان پیژندنه خدای پیژندنه ده نو هرڅه چې د خځو په حقوقو باندې خبرې وکړو او راشو په دو باندې چې کوم څه په دو کې رول لري. دا یوه مذهبي ټولنه ده او موږ شکر الحمدلله مسلمانان یو. په قرآن کې هر څه واضح بیان شوي دي که د موږ علمان علما کرام محترمین دغه خپل تبلیغات په دوی سره کې ولري، نو زه فکر کوم په دو ټولنه کې به زتي موتانه به سواده ولرو او نه به دا مشکل سه مخامخو. اما زه یو پست پروردګاره چې مې توکل کړی دی او متوجه یم دو ټولنې ته، موږ اوس مخ په مخ پرمختګ یو. د ټولو ناخوالو سره سره موږ نن مخ په مخ روان یو، په شانه یو روان. نن په دو وطن کې که جنګ هم دی هغه زمینه مساعده ده. د دیموکراسۍ په نامه باندې نن آزادي د بیان شته ده، د ښځو فعالیتونه شته دي. تاسو د ښځو په نامه رسنۍ لرئ، نشرات لرئ، او حتی زه په زیاتره ځایو کې متوجه یم چې محترم علما هم ډیر تاکید لري، ځکه چې یو انسان که په دوو پښو حرکت کا هغه به ډیر تیز حرکت وکړه، که په یوه پښه وي ډیر به مشکل روان وي. نو نر او ښځې هغه دوه وزرونه دي د ټولنې، هغه دوه پښې د ټولنې دي چې یو مملکت پې آبادېدای شي. په دو هیله چې په دو وطن کې ستې جنګ نه وي، او موږ دا وزن ونه کړو چې زه پلوانه یم او نارینه پلوان نه دی. د پلوانۍ خبره نه ده، دلته هغه څه چې موږ باید پیش پې ولاړ شو او دو وطن ته خدمت وکړو، هم د ښځو وظیفه ده هم د نارینه وو. اما په دغه وظیفه کې باید هر څوک هغه خپل حد وپیژني او یو بل محکوم نه کړي. ډیره زیاته مننه.
مننه اغلی وردک تاسې.
ډیره مننه. زه څه خاص ویل نه لرم، بس په دې هیله چې انشاءالله یو سرلوړی باسواد افغانستان ولرو. مهمه نه ده چې دا نجلۍ ده که هلک دی. هیله کوم د ټولو ورونو نه په اولادو مو درس ووایئ، هغوی ته داسې یو روزنه ورکړئ چې دا خبره دا د جندر مسله بیخي د دوی له ذهن نه ووځي. که تاسو یو نجلۍ نړۍ ته راوړئ بیا ورته وایئ چې ته د پردي کور یې، کله چې تعلیم پې کوئ بیا وایئ چې مصرف زما وشو، بیا به ماشونه بل چاته وړئ. همداسې ځینې خبرې دي چې شاید تاسو ته دومره مهمې نه اوسي، مګر د یو نجلۍ زړه وقان پې دردېږي. زه هیله منده یم تاسو هر اولاد ته آخر زړه دی که نه، اولاد ته هم د اولاد په سترګه وګورئ، د نارینه او د ښځینه په سترګه مه ورته ګورئ. کله چې تاسو حمایت نه کوئ بیا نو تاسو څنګه توقع لرئ چې بیا به نور خلک حمایت کوي؟ کله چې تاسو په فامیل کې ورباندې باور نه لرئ بیا څنګه توقع لرئ چې خلک به د هغوی سره سم په درنښت رویه وکړي؟ یعنی که تاسو هر مور پلار دا وظیفه واخلئ چې مشخص توګه څونه ماشومان راوړئ، څنګه څنګه یې تربیه کوئ، زه فکر کوم ان شاء الله پس د لاسو کالو به افغانستان باسواده وو.
ګلو ګلزار بیا فقط یو څو د خلرو اغل درې بیا هم تاسو په دې اړه خو یو موضوع چې همیشه انتقادونه مطرح کیږي د ښځو د حقونو په اړه، کنه ښځو حقونه هم ډیر وي چې ښځو حقونه داري مم تاسو ملاتړ وکړي، وایي چې نن سبا په افغانستان کې ډیرې د ښځو حقونو موضوع او پروژهي موضوع ده، پروژهي چلن کیږي د پوړاندې ډیر زیاتې پیسې په دې نوم باندې هیف مل کیږي، ولی هغه څه چې باید رښتینی ترلاسه شي هغه نه ترلاسه کیږي. څومره د دې نظریې سره جوړې؟
تر ډیره زه هم دې نظر سره همغږی یم. افغانستان ته ډیرې پیسې د ښځو په نامه راغلي او ډیر زیات مرستې وشوې له هرې خوانه، اوس هم را روانې دي. د ښځو په نامه پروژې اخیستل کیږي او د ښځو په نامه په دې وړې چې ووایي، یعنی وښیي چې دای د میرمنو لپاره کار کوي، خو له بده مرغه د تاوتریخوالي کچه له پخوا ډیره زیاته شوې ده. او همدارنګه په هر برخه کې که موږ وایو چې ښه کته دومره پیسې د ښځو په نامه واخیستلې، دومره پروژې د واخیستلې، څومره میرمنو څومره نجونو ته تا د زده کړو زمینه برابره کړه، څومره نجونو او څومره میرمنو ته تا په هوای ورک، او څومره نجونې څومره میرمنې له بیلابیل ستونزو ګواښونو څخه تا وژغورل، خو هیڅ هم نه دي شوي. لا ډیر شوي دي ګواښونه دي، تاوتریخوالي دي. هر ورځ چې تاسو په تلویزیون کې وګورئ په تنکي ماشومانو او جنکو باندې تجاوز دی، او د هغه غږ نه څوک اوري نه هم څوک ځواب ورکوي. که بې وزله اوسېږي او په ناامنه سیمه کې ژوند وکړي، هلته د ناموس میرمنه ځوانه لور په خطر کې وي، او ته نشي کولی چې خپل غږ اوچت کړي، او څوک نشته چې غږ دې واوري. واقعا زه کاملا د خبر سره همغږی یم چې د خصوص لپاره هغه کار چې باید شوی وای نه دی شوی. همدارنګه مخکې اشاره وشوه چې میرمنو لپاره ځانګړي رسنۍ هم شته. زه وایم چې کاش راځي پیسې خو اخلي اخلي خو هم خورماشي هم ثواب شي. دغه خلکو لپاره هم یو کار وکي کای نه شي کولای خو الته آزادانه وای چې نشم کولای تر سره دغه کار څخه خلاص وباسه. کای کولای شي خو واقعا دغه خلکو درد باید دوا شي او دغه ته باید دغه زخمونو ته باید مرهم جوړ شي. کای نه شي کولای نو باید دغه کارونو ته لاس هم موګنه کی او نه وای چې زه د میرمن لپاره دومره کار کوم دومره کار می تر سره کړی دی. حسین مایشی او څو میرمنې راوسی دی اکسونه اخلي به هر چیرته نشرکوي چې ولا دومره میرمنې زمام لاتړي دی او دومره سره ولاړ دي دومره سر ما کار کړی دومره خلکو لپاره ما زمينه د خېګنې یا هم د زده کړې یا د هر برخې چمتو کړی چې په اصل کې هیڅ شي نه وي هغه یو نمایشي کار وي.
ډېر 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 مننه خدمت اوریدونکو له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې تر اوسه ملتیا وکړه د خپل درنو ملمنو د افغانستان جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر اغلی عادله بهرام د ځوان لیکوال او ژورنالیست اغلی محرم دورانی دغه شان د لیکوال او د ځوانانو د خپل فعال رابی وردګ نه مننه کوو چې په دغه خبرونه کې لموږ سره برخه واخیستله. البته پتلوتلو کې د سندرغاړي غزالی جاوید یو خپل سندره وروچې تاوتری خوالی کونکو د تل لپاره دغه فغانجره ټاپ کړه. نو تاسو د لوریدون کی پلو یو بخون کی خدای سپارو خونه یو لره
زبخ بل جانا لکلی